ورز مونیک مرغه اته بجیشوی د دې سات خبرونه تموز امید زهیر مل هر کله کوم لمړی لند خبرونه د طالبانو د اوسنی رژیم رستال ویان وای د افغانستان د دینی مدرسو پر نصاب کار روان دی. انعام الله سمنګانی په ټویټر لیکلی چې د افغانستان د دینی مدرسو اوسنی نصاب تر ډیره د هند او پاکستان مدرسو ته نږدې دی. بلور ته پرون د ای ډی ایف په نوم د ترکی د یو بنسټ او د طالبانو د پوهنې وزارت ترمنځ تفاهم لیک لاسلیک شو چې له مخې د ترکی بنسټ د افغانستان په 15 ولایتونو کې دینی مدرسې جوړوي. د هلمند په مرکز لخکرګا کې 14 یو ماشوم وژل او بلې ټپي کړی دی. طالبان وایي دا پیښه پرون ناوخته وشوه او علت یې په درېیم امنیتي حوزه کې ناچاوده مرمۍ وه. د ژوبل شوي ماشوم روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ بلل شوی او په روغتون کې بستر دی. د افغانستان بانک نن 2 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. په تیر څه باندې یو کال کې چې طالبانو کابل نیولی دی، دا د افغانۍ د ثبات لپاره نږدې هر اونۍ بازار ته وړاندې کېدونکي ډالر دي. تروسه د دې پیسو سرچینه معلومه نه ده او طالبانو هم په رسمي ډول د دې ډالرو په اړه څه نه دي ویلي. یو امریکایي ډالر تر پرونه پورې په 8 افغانۍ او 40 پوله تبادله کېده. په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې نن د بی ګروپ د لوبډالو درې لوبې کیږي. لومړۍ لوبه د بنگلاديش او زیمبابوې ترمنځ دا او پیل شوې ده. تر دمګړی د بنگلاديش لوبډالي په 15.3 اورونو کې 2 منډې کړي، 2 لوبغاړي اوټ شوې دي. د دې دواړو لوبډالو یو لوبه ګټلې او 2 امتیاز لري. دویمه لوبه د پاکستان او هالند ترمنځ ده چې د دواړو لوبډالو خپلې دواړه لوبې بایلو دي او هیڅ امتیاز نه لري. دریمه لوبه بیا د هند او سویل افریقا ده. دا دواړه لوبډالي د خپل ګروپ لومړی او دویم ځای لري. هند خپل دواړه لوبي ګټلې، خو سویل افریقا یو لوبه ګټلې او یوې د باران لامل مساوي شوې ده. د خیبر پختونخوا په درې اسماعیل خان کې د نخت پرمحل لګ تر لګ 2 پوځیان وژل شوی او 2 تنه ټپیان شوی دي. د پاکستانی پولیسو او چارواکي عطا الله انعام پرون ازادي رادیو ته وویل وسلوالو پر هغه امنیتي ځواکونو او پولیسو بریدو کړ چې یوې ډلې سره وانو. د ایډالې یوې سیل زپلې سیمې لیدنه کوله. د خغل انعام په وینا بریټ په یوې غرنۍ سیمه کې شوی او هلته د بریټ کوونکو د مندلو حد سره وانی دي. د حمله مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې. تر دې پیښه ورځ مخکې په جنوبي وزیرستان کې یو پاکستاني عسكر وژل شوی او درې تنه ټپیان شوی وو چې د هغې بریټ مسؤلیت هم تحریک طالبان پاکستان اخیسته وو. او د اروپایي ټولنې د عدلي چارو د کمشنر په وینا په اوکراین باندې د روسیې د برید لپاره لا تر اوسه د روسیې په میلیارډونو یورو شتمنۍ کنګل شوې دي. د رینډرز پرون په یو مرکه کې څرګنده کړه چې تر اوسه د نویو کسانو شتمنۍ چې تر 18 میلیارډ یورو زیاته ده، د اروپایي ټولنې په وو هیوادونو کې کنګل شوې ده او یوازې 2.2 میلیارډ یورو په جرمني کې منجمده ده. اروپایي ټولنې په تیر څه باندې اتو میاشتو کې چې روسیې په اوکراین برید کړی دی، او روسیې 8 ځله بندیزونه لګولي دي. د دې خبرونو په تفصیل زموږ په ویبپاڼه هم لوستل شي. ازادي رادیو ټکه کام زموږ آدرس دی. په دوه کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو راپورونه خو طالباني ردوي، مګر د مذاکراتو پایل ته او حل ته رسیدو ته څومره اړتیا شته؟
بالکل شته ده، ځکه چې امریکایان هغه څوک چې دوی سره په دوحا کې معامله وکړله او هغه پروسه نیمګړې پاتې شوه او ولس واټن متضرر شو.
وقتا د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د جنسیت بدلو کسانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
زه څو وارې د طالبانو هغو دوستانو لخوا چې د جمهوریت په وخت کې مې پیژندل او د هغه شرکت د رئیس لخوا چې کار مې ورته کاوه ګواښل شوی یم.
په هرات کې مو د هغه میرمنې له حاله خبرو چې د شاتو د مچیو د مور په نوم یادیږي او د نارینه وو لباس اغوندي، او دا به هم واوري چې په پاکستان کې د عمران خان لخوا پیل شوی لاریون د اسلام آباد لور ته خوځېدلی دی.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه په دویمه نیمایي کې د ځکهونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي اونې خبرونه درسي ساعت خبريږي چې مرسلین ارسلا چمتو کړی ده. یو شمیر ناتایچی وی راپورونه خی چې امریکا او طالبان راتلونکو میاشتې یو ځل بیا سره پراخو مذاکراتو ته کینی ویل کیږي چې دا مذاکرات به په دوحه کې د امریکا او طالبانو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ وشي. د جمعې پر ورځ د حزب اسلامي ګلمشر ګلبدین حکمتیار هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره خبر ورکړ، خو طالبانو دا مذاکرات رد کړل.
د یو شمیر راپورونو له مخې امریکایان غواړي له طالبانو سره پر یو بلډ موضوعاتو خبرې وکړي. وروسته تر دې چې د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې القاعده مشر ایمن زواهری ووژل شو، امریکایي لوري په افغانستان کې د ترهګرو موجودیت ته اندېښنه ښکاره کړه. همغه وو چې نږدې 3 اونۍ مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ خبرې وشوې. خو د نویو خبرو په تړاو طالبان وایي چې په لنډ راتلونکي کې په لوړه کچه د خبرو پروګرام نه لري. د سن تایید شوی راپورونه خبره شوی دي چې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا برادر په مشي پلاوی به د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جیک سلیوان او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې له مرستیال ډیوډ کوهن سره په دوه کې وګوري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دا راپورونه بی بنسټ بللی دي، خو په کابل کې د جمعې په ورځ د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار وویل چې خبري روانې دي.
ایالات متحده امریکا سلسله جدید مذاکرات
د وی د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د نوې مذاکراتو سلسله پیل کړې ده. په لوړه کچه د امنیتي او استخباراتي مسولینو په سطحه او غواړي چې د دوهې د پخوانیو خبرو په څیر بیا له طالبانو سره دوه اړخیزې خبرې وکړي او نوی تړون وکړي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دې مذاکراتو تایید نه دی کړی، خو نږدې درې اونۍ مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د استخباراتو د مشر عبدالحق وسیق او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مرستیال ډیوډ کوهن ترمنځ مذاکرات وشول. د دې خبرو په تړاو امریکایي لوري وویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ترګرو موجودیت ته اندېښنه لري او دا اندېښنې له طالبانو سره شریکې کړې. طالبانو بیا دا خبره وکړه چې د دوحې په غونډه کې په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د مخنیوي په تړاو خبرې کړې دي. د دې خبرو نور جزئیات خبره نه شول.
که څه هم طالبان دا ردوي چې امریکایانو سره په لنډ وخت کې د خبرو پلان لري، خو داسې نتایج شوي راپورونه شته چې د مولا برادر په مشرۍ پلاوی به د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جیک سالوان او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې له مرستیال ډیوډ کوهن سره په دوها کې وګوري. احمد شیبر د سیاسي چارو لکتونکو شینکی کډو خیل سره مرکه کړې او لومړی یې دا پوښتنه ترې کړې ده چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته اړتیا شته.
اسما پان باندې بالکل شته ده، ځکه چې امریکایان هغه څوک چې دوی سره په دوه کې معامله وکړه او هغه پروسه نیمګړې پاتې شو او ولس واقعا متضرر شو. اسما پان باندې په دغه ټول مسایلو باندې بحث کول ډېر ضروري دي، نه تنها چې بیا دوی صرف د خپل خوندیتوب په خاطر باندې خبرې وکړي، هغه تعهدات چې په دوه کې شوی باید د پلي کولو لپاره باید چې امریکایان واقعا طالبان سره خبرې وکړي او دوی باندې افشار راوړي چې باید متحد پاتې شي او ژمنې چې کړې وې باید افغان ولس په وړاندې پلي کړي تر څو پورې د اوسني ناورین څخه افغانستان وژغورل شي.
تاسو د دوحې تړون ته اشاره وکړه، د دوحې تړون په ارتباط امریکایانو هم ویلي دي چې دا نه دی تطبیق شوی او طالبانو هم امریکایان تورن کړی دي چې د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې ده. نو دا تړون کچیرته دوی عملي کوي، آیا دا د دې دواړو لوريو د خبرو پر محل باندې عملي کېدې شي او کنه په دې کې به نور جهتونه هم داخل شي؟
ټول خبر خو مده ده چې څنګه چې په د افغانستان حکومت په دې کې نو شامل شوی، همدارنګ ولس نه ده شامل شوی، صرف هیئت ټاکل او د هیئت وسیدل او په یو پرسچر باندې کار کول د افغانستان د خلکو ګډون او مشارکت نه و. زما په ان باندې افغان ولس پاتې شوی دی، افغان ولس خپل نظریات نه دی وړاندې کړي، افغانستان ولس غوښتنې هلته اوریدل شوی نه دي او د سیاسي هوکړې لپاره چې دغه جوړجاړي ته څنګه سره ورسیږي او څنګه د ولس پر رضایت په حمایت باندې کار وشي نه دی شوی. نو په همدې خاطر دا مهمه ده، هغه یو طرف چې د افغان ولس ته د هغوی نشتون مسله ده چې په دې باندې باید خبره شي. دوه مرحله همدا ده چې بین الافغاني مذاکراتو دا زمینه برابره شي چې تر څو پورې ولس له طالبان سره کېني. اوس خو طالبان متاسفانه چې دا ټول دروازې دي ولس په وړاندې باندې تړلې دي.
یعنی تاسو دا فکر کوي چې په لومړی قدم کې باید د امریکایانو او طالبانو ترمنځ خبري وشي او بیا په بل مرحله کې له نورو افغانانو سره طالبان خبرو تکشيني، همداسې ده؟
زه فکر کوم چې کوم چې طالبانو له امریکایانو غوښتل چې امریکایان له افغانستان څخه ووځي، هغه ټول وادي امریکایان ورته پوره کړي، دوی د اکټر لپاره پوره زمينه برابر کړي، دوی باندې خوشی کړل، افغان حکومت په مذاکراتو کې دخیل نه کړ، افغان ولس له دې هوکړه نه بیرون پاتې شو. زه فکر کوم چې امریکایانو کافي فیور یا د دوی لپاره ډېر شیان کړي دي، اوس دا وخت رسېدلی دی د دې لپاره چې وضعیت په افغانستان کې واقعا قابل د تشویش ده. طالبان و چې وخت رسیدلې زما په ان باندې د هوکړه یا د تعول به د افغان ولس لپاره ولري کوم شي چې په دوه کې له طالب امریکایانو سره هوکړه کړې او باید چې د افغان ولس سره کینی او هغه هر ټول ډلې او ټپلې کاغه سیاسي خلک دي، که هغه با نفوذ خلک دي، که هغه مدني فعالان دي، که د ښځو ګروپونه دي، که ځوانان دي، زه فکر کوم دا ټول د حق لري چې د افغانستان په سرنوشت کې دخیل واوسي او د خپل سرنوشت نیولو لپاره دخیل واوسي او د د خبرو اترو فرصت باید واقعاً ست برابر شي او د غمنځګري توپ چې امریکا کول او په افغان ولس او حکومت باندې فشار راوړ او سم مجبور ده چې په دې کې منځګري توپ کی او دغه فرصت دوباره برابر کی تر څو پر دې اف د طالبان او د افغانانو یا د ولس لمنځه دغه ناشته وشي.
د سیاسي چارو کتونکو شینکی کډو خیل و چې احمد شیبر سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکرات پر اړتیا خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
هرات کې عمر من چې د شاتو مچیو د مور په نوم یادېږي د نارینه په څیر لونګۍ تړي او د نارینه په څیر جامې اغوندي. هغه غونچګل د چوای په ټولنه کې له خود سره د تبعیزي چلن لامل د نارینه او جامې اغوندي. غونچګل هیله لري چې یو ورځ په افغانستان او نړۍ کې د شاتو د ملکی په نوم وپیژندل شي. جزئیات یې په دې راپور کې.
غونچګل په هرات کې هغه شات بلورین کې د چې تور لونګي پر سروي او د نارینه و کالی غوندي. هغه په ټولنه کې د تبعیزي چلند لويري خپل خزینه هویت د خپل خوند کالی و په غوستلو پټوي. هغه وایي خپل پیریدونکو ته د شاتور سوال لپاره هرات خار کې ل موټر سایکل کار اخلي.
کله چې د نارینه ول کالی سره زم او رازم اسوک مانه پیژني چې زه نریم که خزه دا سيزه ډیره په راحتۍ سره کولای شم کار وکړم. هله لرم چې خزي وتوانی دی خپل شخصي وسایت سره کارونو ته ولاړ شي.
شپږ دیرش کلنه غونچګله د سیمې د ماشومانو په منځ کې د شاتو د مچیو د مور په نوم مشهوره ده. هغه د هرات خار په څنډو کې د شاتو د مچیو درې فارمونه لري چې په یوازې ځانې چارې سنبالوي. غونچګله هیله لري چې ورځ په افغانستان او نړۍ کې د شاتو د ملکی په نوم وپیژندل شي.
هیله لرم چې ورځ په افغانستان او نړۍ کې د شاتو د مچیو د ملکی په نوم و پیژندل شم. زما په سیمه کې خلک ما پیژني. دلته واړه ماشومان هم شته چې ما ته د شاتو او کله هم ما ته د مچیو د مور په نوم غږ کوي. دا زما ډیر خوښيږي.
خو د ښځو په وړاندې شته محدودیتونه په ځانګړي توګه په تیریو کال کې رامنځته شوي محدودیتونه ښایي د غونچګلی د دې هیلې په وړاندې یو خنډ وي. تیر کال اگست میاشت کې د طالبانو د حکومت لبیا راتک سره سم د خزو پر ټولنیز او اقتصادي فعالیتونو محدودیتونه زیات شول. که څه هم طالبانو ویلي دي چې د شریعت پر اساس په د خزو حقونو ورکړي، خو له هم خزي اکثرو دولتي ادارو کې له کار کولو محروم دي او لشپګم ټولګیو لوړ ښوونځي د نجونو پر مخ تړلې پاتې دي. لدې سره سره غونچګلې خپل کار ته دوام ورکړی دی او باور لري چې خزي باید په ټولنه کې فعال ونده ولري.
هوهایی که جلوی
خانه هاغه غرونه ای چې د خزو پر وړاندې ایخي دی باید لري شي. دوی باید د خزو معنی نشي. یو هیواد نه یوازې نارینه او ته بلکې خزو ته هم اړتیا لري. ما مخکې هم ویلي خزه د یو هیواد پیاوړی ستون دی. کله چې د خزي نوم اخلو دا په دې معنی نه دی چې خزي دی یوازې په کور کې کیهني او اولادونه دی وساتي.
غونچګل دوه ماشومان مور ده. لا بیکاری زیاتېدو سره سم د غونچګل خاوند د کار موندلو لپاره گاونډیو هیوادونو ته تللی دی. غونچګل وایي که څه هم د خاوند له تللو وروسته د یوازیتوب احساس کوي، خو بیا هم د ژوند سختیو ته به تسلیم نشي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ لاریون له لاهور پلازمینه اسلام آباد په لور خوځېدلی. پرون د دې لاریون تر سفر مخکې عمران خان د ایس آی د دوو چارواکو د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې ولس دې په دې پوه شي چې د عمران خان نیت شخړو ته لمن وهل او ګډوډۍ رامنځته کول دي.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له پوځ څخه وغوښتل چې په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځي استخباراتو دوه مشران له خپلو دندو ګوښه کړي. عمران خان د اعتراضونو په دوه مورس په لاهور کې پرونو ویل چې د ایس ای د دغه چارواکو د ګمارنې په تړاو د تحقیق وشي. د تحریک انصاف د ګوند تظاهرات د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د جمعې پرس پیل شول او دا ګوند اټکل کوي چې د اونۍ تر پایه به د نومبر په څلورمه په پلازمینه اسلام آباد کې راغونډې شي. اسوسییټډ پریس اژانس سرګندوی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله پرون ادعا وکړه چې عمران خان په زرګونو کسان د اسلام آباد په لور په مخه کړی دي او غواړي چې ګډوډي رامنځته کړي. رانا ثناء الله وایي چې اسلام آباد ته به د دې لاریون د ننوتو مخه ونیسي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب بیا عمران خان تورن کړ چې له نورې نړۍ سره د پاکستان ډیپلوماټیک روابط خرابوي. عمران خان چې سش کال د اپریل په میاشت کې د پارلمان د نه باور رای لاري له صدارت لری شو ادعا کوي چې له واکه د دل لري کېدل یو توتیاوه چې د ځایناستي شهباز شریف او د امریکا متحده ایالاتونو جوړ کړی و. دا تور هم شهباز شریف هم واشنگتن رد کړی دی. عمران خان د لاریون په پیل کې یو ځل بیا دا تور پوری کړ.
نر صاف او شفاف الیکشن چاته
زه شفاف انتخابات غواړم چې ولس پکې خپل پریکړه وکړي چې څوک دې هواد د مشي لپاره ټاکي. دا پریکړه بنه واشنگتن نه امریکا نه بل څوک کوي. پریشته چې ملت خپل پریکړه وکړي. عمران خان ژمنه کړې ده چې دا لاریون به سولې وي او هدف یې دا دی چې شهباز شریف ورلمخه پارلماني ټاکنو ته غاړه کیږي. خو شاغلی شریف دا خبره بیا بیا رد کړې ده او وایي چې له پلان سره سم به انتخابات په 2003 کال کې ترسره کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د جنسیت بدلو کسانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. طالبان د جنسیت بدلو د ژوند طریقه غیر شرعي ګڼي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانډه په تازه مورید کې کابل کې د یو جنسیت بدلی محصل د وشل کېدو په باب راپور خپور کړی دی. د حمید صبوري وشل کېدو په افغانستان کې د میشتو جنسیت بدلو د خوندیتوب او سلامتۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي.
د خپل خوندیتوب لپاره نه غواړي چې نوم او هویت په دې رپورت کې یاد شي. داغه د خوندیتوب لپاره یې غږ هم بدل کړی شوی دی.
چندین بار از طریق طالبان تهدید شدیم. از طریق
زه څو واره د طالبانو هغو دوستانو لخوا چې د جمهوریت په وخت کې می پیژندل او د هغه شرکت د رئیس لخوا چې کار می ورته کاوه ګواښل شویم. کله چې دوی وینم زړه می درزیږي. ورخطا کیږم. پر وجود می تشویش او وحشت خپریږي. ځان پټوم ځکه دوی د افغانستان د جنسیت بدلو په وړاندې داسې کارونه کړي چې زه په خلنو نشم یادولای.
دغه درویش کلن جنسیت بدله پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو مخکي د کابل پانتون د اقتصاد پونځي محصول چې وسویر لري حسنه چې د حمید صبوري په برخلیک اخته شي. هغه په افغانستان کې لا یو نامعلوم ځای آزادې رډیو ته ویل
زمونه کې ما خبر قتل حامد صبوري
کله چې مې د افغان هم جنزواز حامد صبوري د وژل کېدو خبر واورید رګونه مې وچول. د ویرې او وحشت احساس مې وکړ. له ځان سره مې وویل ممکن سبا ستا نوبت وي. سبا به تا شکنجه کړي. له ځان سره د بیاي او وژنې ده
د برتانیا چاپ ګارډن رسپانې د اکتوبر میاشتې پر 13 د بشري حقوقو د ډلو په وینا رپورت ورکړ چې طالبانو د حامد صبوري په نوم د تپ پونزي جنسیت بدلې ماسل کابل کې تر نیول کېدو درې ورځې وروسته وشلې. د رسپانې د رپورت لمخې د صبوري او د هغه د دوست په هار د کورنۍ غړو ویلي چې طالبانو د صبوري د اعدام ویډیو د هغه کورنۍ ته استولې. ورسپانې د صبوري د کورنۍ د غړو په حواله لیکلي چې صبوري په اگست میاشت کې د تالاشۍ په یوه پوسته کې ونیول شو. درې ورځې شکنجه او بیا د ډزو په نتیجه کې وشل شو. د افغان ال جی بی ټی سازمان مدیر او بنسټګر ارتمیس اکبری له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي د حامد صبوري په څیر ګڼ کسان وژل شوي.
په یو بل راپور کې چې زمونږ ادارې کار پرې وکړ راغلي دي چې تیر کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته دوه هم جنس بازانو ایران ته پناه یوړه چې له پولې اخراج او بیرته ډیپورت شول. د دوی د یو کورنۍ ویلي چې دغه کسان د طالبانو لخوا نیول شوي چې تر اوسه یې پته نشته.
اکبر زیاته کړه په افغانستان کې د جنسیت بدلو کسانو دقیق شمیر نه لري خو پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنۍ وروسته شاوخوا 300 زیانګالي جنسیت بدلي کسان ځینو هیوادونو ته ورپیژندلي. د طالبانو حکومت لا د حامد صبوري د وژل کېدو او شکنجه په اړه څه نه دی ویلي، خو دغه ډله د جنسیت بدلو د ژوند طریقه حرام ګڼي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه څو میاشتې مخکې داسې ویلي وو.
اصلی موضوع دا ده چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی چې دلته هم جنس بازی جرم دی. زموږ ټولنه هم دا نه مني او اسلام یې هم جدن ردوي. پر دې بنسټ موږ په خپل ټولنه کې دغه سی کسان نه لرو که د اشغال په نتیجه کې ځینې کسان پیدا سوي هم وي، تبن چې د ټولنې او دینی ارزښتونو خلاف دي او مخه به یې نیول کیږي.
ارتمس اکبری بیا د طالبانو دغه ډول سرګندونې د اندېښنې وړ بولی او وایي چې ښاغلی مجاهد د افغانستان له ال جی بی ټی ټولنې انکار کړی چې د اکبری له نظره دا د افغانستان د جنسیت بدلو له انساني کرامت سره په ټکر کې ده. هغه زیاتوي پر افغانستان د طالبانو تربیه او واکمنېدو مخکې هم په افغانستان کې جنسیت بدلو کسانو ښه وضعیت نه درلود، خو د اکبری په خبره د دې ډلې په ملاتړ ځینې غږونه اورېدل کېدل. د افغان ال جی بی ټی سازمان مدیر او بنسټګر ارتمس اکبری وایي په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې په افغانستان کې د ال جی بی ټی د غړو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د هغه په وینا دا تاوتریخوالی د جنسیت بدلو له کورنیو سرچینه اخلي. د ده په باور حکومتونو هم له دغه کسانو سره ناوړه چلند کړی. خو ال جی بی ټی کیو څه دي؟ ښاغلی اکبری په اړه وضاحت ورکوي.
ال یعنی لزبیان یا همان زنان هم جنس گرا.
ال یعنی لزبیان یا هم جنس باز خزه. جی یعنی گی یا هم جنس باز نارینه. بی یعنی بایسکشوال یا دو جنسیت باز. هغه څوک چې له څو جنسیتونو سره جنسی یا عاطفي علاقه لري. تی یعنی ترانس، هغه څوک چې د زیګون پر مهال د جنسی اندام له مخې یو جنسی هویت ورکول کیږي، خو دغه کسان وروسته خپل جنسی هویت بل ډول مومي. بل اخره کیو یعنی کوی او د ال جی بی ټی کیو د ټولنې نور غړي چې د شنې زرغونې تر چتر لاندې راځي او ژوند کوي او متفاوت جنسی، جنسیتی یا هم جنسی ګرایشونه لري.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیاله حیدر بار وای پر افغانستان د طالبانو د وکیل بیا ټینګولو وروسته د ناوړه چلن وژنې او شکنجه ګڼې پیخي مستند کړي دي.
Human Rights Watch has issued a report in January.
د بشری حقوقو د څار سازمان په جنوري میاشت کې د طالبانو تربیا او واکمنېدو وروسته د ال جی بی ټی کسانو په اړه راپور خپور کړ. هغه څه چې موږ موندلې دي د ډېرې اندېښنې وړ دي. ال جی بی ټی کسان د طالبانو تر ستنېدو مخکې هم له تبعیض او جدي تاوتریخوالی سره مخامخ شوې دي، خو د طالبانو تربیا واکمنۍ وروسته وضعیت لا کړکېچن شوې دی او موږ وژنې، جنسي تیری او د تاوتریخوالی نور ډولونه مستند کړي دي.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي جنسیتي هویت او جنسي تمایلات د انسانانو نه جلا کېدونکي جنبې دي چې باید د تبعیض او بچلن سبب نشي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د اساسي قانون لمخي ازادي د هر انسان طبيعي حق دي. د اساسي قانون د 43 ماده په وبرخه کې راغلي ازادي او انساني کرامت له تعرض څخه خوندي دي او دولت د انساني ازادي او کرامت د درناوي او خوندیتوب دند لري. خو دغه قانون ته نشمنتیا په افغانستان کې د جنسیت بدلو شون تاریخ کړي چې له دې کړکیچ د خلاصون اسان لار نه تر سترګو کیږي. یو جنسیت بدلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي ل نړیوال ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت درک کړي.
زمونږ تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې که نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو هیر کړو او زمونږ په وړاندې چوپتیا خپله کړه، زمونږ ټولو لپاره به یوه خطرناکه غمیزه وي. مونږ د افغانستان جنسیت بدلي کسان به نابود شو، زمونږ نسل له منځه ځي. دا موضوع مو ځوروي او مایوسوونکی ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د نورستان د منډول ولسوالۍ په اوسیدونکو کې داسې یو باور شته چې په سیمه کې سلګونه کاله وړاندې سیند ته د یو غره له خویدو سره یو ښکلی او پراخ ډنډ رامنځته شوی دی. دوی د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې همدې ډنډ سیلانیانو ته د لیدو لپاره په زړه پورې منظرې جوړې کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
منډول د نورستان په لویدیس کې تر ټولو لري پرته ولسوالی ده چې د منډول ډنډ په ګډون ډیری زیاتې خپل او زړه راښکونکې منظرې لري. ځایي اوسیدونکي وایي منډول ډنډ چې له سلګونو کالو وړاندې سیند ته د غر یوې برخې ښویېدو له امله رامنځته شوی، لږ تر لږه اوږدوالی یې 3 کیلومتره، پلنوالی یې له 200 مترو زیات او لوړوالی 100 متره دی. د دوی په وینا چې ډنډ ډیر ښکلی زړوبي رامنځته کړي چې د هرې برخې لیدلې د انسان زړه ته خوښي بخښي، خو کنډو کپر سرک او د نورو اسانتیاو نشتون د ګرځندویانو د تګ پر وړاندې مهم خنډونه دي. انجینر محمد عیسی وحدت چې کلونه وړاندې منډول ولسوالۍ ته تللی او یاد ډنډې له نږدې لیدلی وایي،
ډېرې پاکې اوبه دي، ډېره جګه ارتفاع جوړه کړې ده، دواړه طرفه زړوبي تشکیل شوي دي، ډېر د لیدلو ځای دی چې د سیلانیانو لپاره خو ډېر مهم ځای دی، خو چون د لارې مشکلات دي، بهرني سیلانیان لا تر اوسه مخه نه ده کړې، میان پکې پریمانه دي، مرغان هم شته پکې، خصوصا د ایلۍ داسې جوپې جوپې راځي او دلته کښته کېږي او بیا
خو. نورستانی لیکوال محمد اکبر شورماج په خپل کتاب نورستان درګستره تاریخ کې لیکلي چې 600 کال وړاندې په سیمه کې د سخت زلزلې له امله د غر یو برخه سیند ته خویه شوې او دغه ډنډې رامنځته کړی دی. ښاغلي شورماج وړاندې لیکلي چې د افغانستان پخوانی او اخیرنی پادشاه محمد ظاهر د واک په اخیری وختونو کې غوښتل چې منډول ته لاړ شي او دغه ډنډ له نږدې وګوري، خو بخت ورسره یاري ونه کړه. د منډول ولسوالۍ د بانډول کلي اوسیدونکي محمد یعقوب خان راته وویل د سړک خرابوالي په وجه د 2 ساعتو لاره په 8 ساعتونو کې بهي او ډیری وختونه یې موټرې اوارس پیدا کوي او دوی په نیمه لار کې پرېږدي. د هغه په وینا چې اوس په ډنډ کې یو شمیر کسانو د کبان نیولو او چکر وهلو لپاره د پلاستیکي بوشکو او لرګیو څخه کښتۍ جوړې کړې دي. که چیرته سرک ورغبل شي او د ګرځندویانو لپاره د ډنډ په شاوخوا کې اسانتیاوې رامنځته شي، نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. په نورستان کې چارواکي بیوایي هڅې پیل کړې چې منډول ته غزیدلې سرک په اساسي ډول ورغوي او همداراز یو شمیر پانګوالو ورسره په یاد سیمه کې د پانګونې ژمنه کړې ده. د نورستان اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل،
څه پانګوالو دغلته دنخواوشه ځایونه جوړول د سیلانیانو دپاره سهولتونه رامنځته کول دپاره زړه ښه کړی دی او موږ شته چې دغې سهولتونه رامنځته کولو نه پس به غسیمی خلکو لپاره هم یو کار زمینه برابر شي.
د نورستان منډول ولسوالۍ وسیدونکو په داسې حال کې په خپل سیمه کې د ګرځندویانو لپاره د اسانتیاو برابرولو غوښتنه کوي چې د نورستان زیاتې درې، ښکلي منظرې، ځنګلونه، لرنو اوبو ډک خوړونه، زړوبي او داسې ځایونه لري چې د اسانتیاو برابرېدو سره به ورته د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو جوپې ورماتې شي چې ورسره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شي او هر کال به حکومت میلیونونه افغانۍ عواید تر لاسه کړی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کوم ده خزه یم غوا می مال می ټول می در به در رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
دا ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه زموږ پر ویب پاڼه هم همدا شبه خبري کی ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی. کولای شي هلته زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوریدئ. تر څنګ چې زموږ خبرونه هلته اوري کولای شي هغه مطالب چې په رادیو کې خبريږي هلته ولولئ. د هرې برخې مطالب په جلا جلا ځایونو کې په یو صفحه کې ځای پر ځای شوي دي او یوازې ستاسو او د هغوی ترمنځ یعنی د لوستو ترمنځ مو یو کلیک دی. یو کلیک وکړه یو ټول مطالب ولولې. په کابل کې 8:30 کېدونکې دي. یو ځل بیا هم ورګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان وایي د افغانستان د دینی مدرسو پر نصاب کار روان دی. انعام الله سمنګانی په ټویټر کې لیکلي دي چې د افغانستان د دینی مدرسو اوسنی نصاب تر ډیره د هند او پاکستانی مدرسو ته نږدې دی. دا په داسې حال کې ده چې ورمه ورځ د ایډیف په نوم د ترکیې د یو بنسټ او طالبانو د پوهنې وزارت ترمنځ تفاهم لیک لاسلیک شو چې له مخې دا بنسټ په افغانستان کې په 50 ولایتونو کې دینی مدرسې جوړوي. د هلمند په مرکز لخرګا کې 14 یو ماشوم وژلای بلی ټپی کړی دی. طالبان وایي چې دا پیښه پرون ناوخته شوې او ویل ته په دریم امنیتي حوزه کې ناچاودا مرمۍ و. د ژوبل شوې ماشوم روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ بلل شوی. نن د افغانستان بانک 2,000,000,000 امریکایي ډالر لیلاموي. دا بانک چې د طالبانو تر واک لاندې فعالیت کوي په تیر څه باندې یو کال کې د افغانۍ د ثبات لپاره نږدې هره اونۍ بازار ته ډالر د لیلام لپاره وړاندې کوي. تر اوسه د دې پیسو سرچینه معلومه نه ده او طالبانو هم په رسمي ډول د دې ډالرو په اړه څه نه دي ویلي. یو امریکایي ډالر تر پرونه پورې په 8 افغانۍ یو شلکله تبادله کېده. په استرالیا کې د شل اورونو په نړیوال جام کې نن د بی ګروپ د لوبډالو ترمنځ درې لوبې دي. لومړی لوبه د بنگلاديش او زیمبابوې ترمنځ پیل شوې ده. د بنگلاديش لوبډلې په چاګټلې او د بایټنګ یاد تو په هني فریکړې کړي چې تر دم غړې پوری په 12.4 اورونو کې شپږ اتیا منډې کړي. دوه لوبغاړي اوټ شوې دي. د دواړو لوبډلو یو یو لوبه ګټلې او دوه امتیاز لري. دویم لوبه د پاکستان او هالند ترمنځ چې د دواړو لوبډلو خپلې دواړه لوبې بایلو دي او هیڅ امتیاز نه لري. درېم لوبه بیا د هند او سویلي افریقا ده. دا دواړه لوبډلې د خپل ګروپ لومړی او دویم ځای لري. هند خپل دواړه لوبې ګټلې دي خو سویلي افریقا یو لوبه ګټلې او یو یې د باران لامل مساوی شوې ده. د خیبر پختونخوا په درې اسماعیل خان کې د نخوتو پر مهال لک تر لګه دوه پوځیان وژل شوی او دوه تنه ټپیان شوی دي. د پاکستانی پولیسو یو چارواکي عطا الله انعام پرون ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو پر هغه امنیتي ځواکونو او پولیسو برید وکړ چې لیوی ډلې سره روانو. د ډلې له یوې سیل ځپلې سیمې لیدنه کوله. د انعام په خبره برید په یوې غرنۍ سیمه کې شوی دی او هلته د برید کوونکو د موندلو هڅې روانې دي. د حملې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی او د اروپایي ټولنې د عدلي چارو د کمشنر په خبره په اوکراین باندې د روسي د برید لپاره تر اوسه د روسي په میلیارډونو یورو شتمنۍ کنګل شوې دي. د در رینجز پرون په یو مرکه کې څرګنده کړه چې تر اوسه د نوي کسانو شتمنۍ چې تر 10,000,000,000 یورو زیاته ده د اروپایي ټولنې په وو هیوادونو کې کنګل شوې ده. یوازې 2.2 میلیارد یورو په جرمني کې منجمد ده. اروپایي ټولنې په تیرو څه باندې 3 میاشتو کې چې روسي پر اوکراین برید کړی دی په روسیې 8 ځله بندیزونه لګولي دي. وړاندې لدی چې د درسي ساعت ځانګړي ونې خبرونه خبر شي ساسي پیغامونه
ستاسو لا پیغامونو
مروي ستل منو لاس څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. هله کوم دزمو پیغام در سره نشر کړئ چې تر مشرانو پرې ورسېږ. زموږ په علمي ولایت کې د بوس روختن شپخانه چې ده په دې کې مریضان پراته دي. ډاکټران نه خاص توجه نه ورته کوي. رینه پکښ کوي ماستر سي خپل وخت ری برتزي بیا چا بل دغه بدل سي خپل شپې را سي هغه هم خپل وخت ری بیا جوړ ورسته. مریضان د مرګ په حالت کې پراته دي. څوک رینه پکښ وي څوک نه ورته متوجه کیږي. انو خاص سر نه پګرځي. زموږ د مشرانو څخه داخله ده چې دغه صحت مسؤل ته وایي چې وخت په وخت باندې پر دې مریضان باندې پښتنه وي چې اکثره مریضان دلته میاشتم پراته دي. ورځم پرتی نه جواب ورکړي چې د یزګي څخه بزګي ته بوزي او نه متوجه کیږي. ورته مریضان اکثره دلته داسې مریضان چې هغه انکام د دغه چې جوړ دي خو ډیر نه پښوي یا وینې جن رواني یا نور مشکلات ور پیښي هغه بردلته مرسي بیا د شپخانه څخه وباسي.
سلام علیکم. زه روحانی د هلمند څخه خبرې کوم. دغه هلمند کې وروره داسې وضعیت دی. دغه مسیسه راغلی دی د نومن چې لیکي نو دلته کم شي چې دی وروره پر ترتیب نه ورکول کې جاري خپل پر سر باندې نومن او دغه لیکي دا شپږ میاوزې په منطقه کې پرون راغلی و نو هر سړی خپل خیش خاله و دا خلک لیکي.
سلام دا گزارش باور دي احمد باد بارا کې دوی هیڅ مطبوعات ته دا ټول دروغ وای. دا به ځان طالبان هم وای. دا به خدای ته ودرېږي. خدای ته جواب وونه ظلم زیاتای دی. کوم خبرنګار سره هر یو سره کې مدني فعالان دي ټول سره بس دې کپ دې په خوخه باندې خبر وکړه خوشاله یم. او چې دی خلاص د دومره کې هغه ویل بس خلاص یا دې دښمن چې کافر سول خلاص کافر سول دې بس تار پټواله چې دی هغه عادي طالبم ول سوالم دا والیم دا سارندوالم دا ټول دي پټان خو څه که اوس مستی باندې اوس دغه په ځان نه پیږي په موټر کې او حالي بس دې اوس را باندې اماس مشکلات جوړي ورغله واغه وو د موټر ورغله زیاده کیږي جی لار ور کواله قانون خو ته نور دي تاو دغه څه فرق څه دی خدای به الله ته ودرېږي الله ته جواب وایي
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00422114201.
او سم لژمنی سره سم د ازادي رادیو زنګړی اونیز خبرونه درسي ساعت چې مرسلین ارسلہ چمتو کړی
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
سلام ورځ مو په خیر لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته خراغلاست نن په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او تاریخ مضمون وړاندې کوو د دې خبرونې درسی مسایل د لړن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او لازادې رادیو خبريږي د لسم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاس وایم په لسم ټولګي کې د تمدنونو د درس په سلسله کې نن د روم تمدن لولو په نننی درس کې خونکې لومړی درته د روم د امپراتوري په باب لنډه تاریخي سلسله بیانوي ورپسې د روم تمدن لولو په دې درس کې خونکې موږ ته د روم د تمدن سیاسي فرهنګي او اقتصادي میراثونه او پوسنی روم کې د دغو میراثونو نښې نښانې بیانوي زو او د ټول مسایل لخونکې اورو
د نن ورځې په لوست کې د روم د امپراتوري د رامنځته کېدو د لرغوني روم له سیاسي ټولنیز او کلتوري وضعې څخه ځان پوه کوو او له هنري بریاو سره یې ځان آشنا کوو لومړی ورځو د روم په باره کې یو څه معلومات حاصلوو د روم تمدن په ایټالیا کې متمرکز وو دغه تمدن هغه حل ګڼل کیږي چې د یونان تمدنونه ورسخه نوري اروپایي هیوادونو ته تیرېدل په خوانیو ایتالویانو له یونان څخه الفبا دینی عقیدې او هنرونه زده کړي چې له همدې عمله د ایتالیانو یوناني نوم دی د روم تمدن له میلاد څخه وړاندې په شپږمه پیړۍ کې پرمختیا پیل کړه او د یونان د تمدن له زور روسته خپل لوړی پوري تورسته د روم شهر په زرم مخزشت کې د لاتیوم په سیمه کې جوړ شو د لرغونی رومیانو د جیبي لاتینی نوم له همدغه کلمې څخه اخستل شوی وو هغه مهال د روم یو شمیر مشت قومونه سره یو ځای او یو موټی شول چې لاتینیانو په نامه شهرت پیدا کړی او سمحال وروسته یې د شاهی نظام رامنځته کېدو یو منبع وګرځېده وروسته له هغه چې رومیان پر ټول ایټالیا ولکه پیدا کړه د نورو سیمو د نیولو هڅې یې پیل کړې چې په ترڅ کې یې د رومیانو او کارتاژیانو ترمنځ جګړه پیل شوه دغه مهال کارتاژ یا نننی تونس د مدیترانی پر ټاپو وزمو او د شمالي افریقا تو ډیرو سواحلو ولکه درلودله د رومیانو او کارتاژ جګړه له یوې پیړۍ ډیر دوام وکړي چې په پایله کې رومیان بریالي شول او په یو سلو شپږ څلوېښت مخزش کې د کارتاژ دولت پای ته ورسېدی رومیان خپل بریاو ته ادامه ورکړه او د مصر او کوچنی آسیا په نیولو سره یو پراخه هیواد رامنځته کړ په دې توګه د روم حکومت د روم په امپراتوري بدل شو یو بل دوره شروع کیږي د دا څخه وروسته چې د امپراتوري د دورې په نامه یادیږي او تر سلور سو شپږ اویا زیږدیز پورې دوام کوي اکتاو یو پیاوړی سترواک د دې بادشاهي واکمن ګرځي هغه د هغه د واکمنۍ په وخت کې ډیر اصلاحات رزی او فساد لمنځزي د قانون او نظم غشتلوالی هم شتون پیدا کوي، نوی محکمې جوړیږي او د پوستي خدمتونو بنسټ اجدول کیږي. ل دریمی زیږدیزی پیړۍ وروسته رومي امپراتوري له ستونزو سره مخ شوه او ځواک یې کمزوری شو. کنستانتین چې د روم د امپراتور او د بیزانتوم یا کنستانتینیا ښار یې د خپلې پلازمینې په توګه غوره کړی و، دغه ګام رومي امپراتوري په دوو برخو ختیځ او لویدیځ روم وویشي. لویدیز روم د بهرنیو بریدونو په ترڅ کې د زوړ په لور روان و، خو ختیځ روم تر هغه پایښت وموند چې پلازمینه یې په 1453 کال کې د ترکیې مسلمانانو له لورې فتح سو. په دې ډول د نړۍ دغه لوی سترواک حمله منځه ولاړې. رزو ټولنیز ژوند ته د کلتور اړوند موږ ټولنیز ژوند هم تر بحث لاندې نیسو. د روم د واکمنۍ د جوړېدو پر مهال رومي ټولنه له دریو اصلي ډلو، اصلي رومیان، غیر رومي وګړي او غلامانو څخه جوړه شوې وه. د ځمکې د مالکیت او په ټاکنو کې د ګډون حق یوازې لومړۍ ډلې درلودې او دولتي چارو کې هم له همدې ډلې ټاکل کېده، خو دغه وخت په تیریدو سره دغه حالت بدلون وکړي او دویمې ډلې هم د اعتراضاتو او هڅو په پایله کې لومړۍ ډلې امتیازات ترلاسه کړه. که چیرې د روم د دین په باره کې خبرې کوو، رومیانو هم د یونان په څیر په ډیرو خدایانو باور درلودی او د هغوی عبادت یې کوی. مریخ په جګړو کې مرسته کوونکي جوونو د ښځو ساتونکي مشتری باران ورونکي او عطارد پیغام رسوونکي خدای ګڼل کېدل. هنر او معماری، د هنر او معماری په برخه کې رومیانو ډیر پرمختګ کړی و، خو هنري لاره یې د یوناني هنر تر اغیزې لاندې وه، چې له همدې امله رومي هنر د یو یوناني هنر دوام بلل کېده. له لرغوني روم څخه ډیر آثار لکه لوښي، سکې، وسلې، مجسمې او داسې نور ترلاسه سوه چې د رومي تمدن ښکارندویي یې کول. رومیانو د پلونو، مجسمو او ودانیو په جوړولو کې ډیر پرمختګ وکړ.
و موریدل چې د روم امپراتوري هغه مهال له پاشل کېدو سره مخ شوه چې روم په دوو برخو ختیځ او لویدیځ روم وویشل شو. که څه هم ختیځ روم د څه وخت لپاره باثباته او پیاوړی پاتې شو، خو د بهرني یرغل په ترڅ کې وپرځول شو.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راځي.
اوس هم د یولسم ټولګي تاریخ. د یولسم ټولګي د تاریخي درسونو په سلسله کې نن د ایران د تاریخ و پاڼه را اړو. په نننی درس کې بولولو چې صفوي دولت ولې د ایران په تاریخي پیښو کې ډیر مهم ګڼل کیږي. لخون کې بوارو چې د صفویانو دولت د ایران د سیاسي تاریخ لپاره څه په میراث پریښودل، او دا چې د افغانانو بریدونو د صفویانو د دولت ثبات تر کومه وننګاوه. د هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به نن د ورځې په درس کې پوره تشریح کړي.
په دې لوست کې به موږ د ایران د تاریخ په باره کې خبرې وکړو، او د صفویانو اورتاګ و ایران ته چې کوم لامل کیږي د دوی اورتاګ په ایران کې، او وروسته له دوی څخه کله چې د صفوي دولت له منځ ځي په ایران کې کوم ډول حالات رامنځته کیږي، او د صفویانو د اورتاګ څخه مخکې په ایران کې څه ډول حالات و، د دوی نظام اقتصاد په څه حال کې و، او د هغه ترڅنګ د افغانانو په واسطه هغه نوی حکومتي لړۍ رامنځته کېدل، د دې سره سره د ایران اړیکې د بهرني هیوادونو سره چې ایران کوم ډول اړیکې درلودې د اروپا او همداشان د نړۍ سره، دې لوست کې به د دې موضوعاتو څخه لنډه کتنه وکړو. لومړی راځو صفویانو ته، د صفویانو په باره کې به لنډ معلومات حاصل کړو. د شاه اسماعیل صفوي په واسطه د نوي پیړیو یعنې په 1906 قمري او یا هم 1501 میلادي کال کې د صفوي حکومت رامنځته کېدل د ایران تاریخ ډیره مهمه برخه ګڼل کیږي، ځکه چې د صفویانو څخه مخکې په ایران کې داخلي وضع ډیره خراب، سیاسي ګډوډۍ شتون درلود او ټولنیزې ناخوالې بیخي زیاتې سوې وې، مرکزي دولت شتون نه درلود. خو کله چې صفوي حکومت راځي او په ایران کې رامنځته کیږي، دغه ټولو نقطو ته د پای ټکی ږدي او ایران یو موټی او خلګي اتحاد رابلی. د صفوي لړۍ د مشهورو پاچایانو له ډلې څخه یو هم د دوی لومړنی پاچا شاه عباس نومېدی. دغه شاه عباس په نامه پاشا چې د خپلو وفادارو سلرکارانو او سرتیرو په واسطه د صفوي حکومت بنسټ ځواکمن کړی و، دی د یو لړ پرله پسې لشکر کشیو په واسطه سیمه ییز امیران ټاکلي وه او په هیواد کې یې د ایران دولت د څارنې لمنه غوړولې وه. یوازې دا نه چې د امنیت او امن ته کار کړی و، د نوموړي د واکمنۍ په دوران کې سوداګري، کرنې، صنعت او داسې نورو چارو ته هم خلکو مخه کړې وه. د اصفهان ښار د صفویانو د پلازمینې په توګه د ایران په یو ډیر ښکلی او لوی ښار بدل کیږي. اصفهان ښار لمړی صفویان هغه خپل پلازمینه او بیا هغه په یو لوی ښار باندې تبدیل کوي، او د دې ټولو سره سره چې په صنعت، امنیت او ټولنیز او اقتصادي وضع کې دوی پرمختګ رامنځته کړی وو او شوالی او بهتروالی راوستلی وو، صفویانو په نظامی بخش کې هم کار کړی وو. د اروپا په مرسته یې د خپلو عسکرو د زده کړې او پوهې د ځواکونو د سنبالولو په برخه کې له اروپایانو څخه ګټه ترلاسه کوله، او دوی دوه انګلیسي ورونه چې یو انتونی او بل رابرټ شرلی نومېږي، د دوی څخه هم د جګړیز توپونو او د لاسي توپنچو د جوړولو کسب هم زده کړی وو، یعنې دوی نظام ته هم کار کړی وو. صفویانو د ایران دولت وروسته له اسلام څخه د شهرت تر ټولو لوړې پوړیو ته ورساوه، چې وروسته له صفویانو څخه بیا دغه رقم حالت نه دی پیښ شوی. د هغه څخه وروسته راځو افشاریانو واکمنۍ ته. لکه څنګه چې موویل، د صفوي حکومت له پرځېدو څخه وروسته بیا افغانان په ایران باندې د صفویانو په ځای واکمن کیږي، یعنې افشاریان واک ته رسیږي. خو دغه واکمني کول د دوی د ډیر وخت دوام نه نیسي او لنډمهاله واکمني ورته ویلی سو، ځکه چې نادر افشار چې په اصل کې د ترکمنانو د افشارو له ټبر څخه و، یو ځل بیا ایرانیان په ځان راټول کړل، د غوښتل چې ټول ایرانیان پر ځان باندې راټول کړي او د افغانانو او ازبکو په ګډون د بیلابیل ډلې او لشکرونه جوړ کړل تر څو د ایران زیاتې سیمې ونیسي فاتحې کې، او د دې وړتیا پیدا کړي تر څو ایران تر خپل کنټرول لاندې راولي او تر خپل حکومت لاندې راولي. په ټول ایران باندې واکمنی ترلاسه کړه او د یو نوي حکومت تر رامنځته کېدو لپاره یې لار هواره کړله نادر افشار. خو لکه څنګه چې مو ویل، دغه واکمنۍ دایمي نه پاتې کیږي، د ډیر وخت لپاره دوام نه کوي، په لنډ وخت کې بیرته له منځه ځي. په دغه وخت کې نادر په وړاندیز د آذربایجان په شمال ختیځ کې د مغان په سیمه کې د قبیلو د مشرانو، مخور او روحانیانو یو غونډه جوړوي او ټول هغه مخور او روحانیان خلک رابلي او مذاکرات او خبرې کوي تر څو یو پاچا وټاکي، چې بیا وروسته له ډیرو مذاکراتو څخه وروسته نادر افشار د ایران د پاچا په توګه ټاکل کیږي. د ایران د نیولو څخه وروسته او د نادر افشار د واقع ته د رسیدو څخه وروسته نادر افشار غواړي چې نورې سیمې هم ونیسي، ځانګړي پوځي سیاستي او اقداماتو په اړه ایران د لنډې مودې لپاره په دې توانیږي چې د افغانستان، هند او کوچنۍ آسیا ځینې برخې ونیسي. خو د نادر افشار د حکومت هغه وروستني کلونه چې دي هغه د ایران د خلکو لپاره یو څه ستونزمن ګرځي، او په 1118 قمري او یا په 1120 میلادي کال کې نادر افشار د ایرانان لخوا وژل کیږي. وروسته د نادر افشار د وژلو څخه په ایران کې هم غوغا او ګډوډي او اختلافات لامل کیږي، او د کورنیو اختلافاتو او د مرکزی دولت نور له منځه.
د ایران د تاریخ د درسونو په سلسله کې نن په دې پوښو چې د صفوي دولت لره پرزیدو وروسته د لنډ وخت لپاره افغانان پر ایران واکمن وو، خو نادر افشار بیا دې تاریخي سلسلې ته د پای ټکی کېښود او پر ایران د خپلې واکمنۍ په پل سره د دغه هیواد پر ټولو سیمو خپل حاکمیت جاری کړ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت غوښیست. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امان الله خان تاریخي ونډه مطالعه کړه. نن هم امانی تاریخ ته دوام ورکو. نن به ښوونکی راته وایي چې د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته افغانستان په څه ډول یو سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت کې وو، او امان الله خان له شته وضعیته د وتلو لپاره څه ډول اصلاحي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول. په دې سلسله کې به د همدغو اصلاحي پروګرامونو هغه اغیزې ولولو چې یو مستقل افغانستان یې د پرمختګ لارې ته برابر کړ.
بل موضوع اصلاحات چې د غازی امان الله خان د دولت په وخت کې له 1921 څخه تر 1928 پورې رامنځته شوي، د هغو اصلاحاتو او سترو کړنو په باره کې به لنډ معلومات حاصل کړو. په 1919 او یا هم په 1928 لمریز کال کې کله چې افغانستان له انګریزانو څخه ازادي واخیستله او د پرسمیت باندې وپیژندل سو، د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ لاسته راوړنې د هیواد په وروستیو ټولنیو او اقتصادي پروسو کې ژور اغیزه درلوده. افغانستان د یو نوې مرحلې پیل وکړي او یو نوې مرحلې ته داخل سو، چې له دې عمله د شاه امان الله خان د خلکو په منځ کې ډېر محبوبیت درلودي او د هغوی په ملاتړ یې ډېر همه بدلونونه رامنځته کړل. انګلیسیانو سره 1919 کال کې د خپلواکۍ په جګړه کې د هیواد پانګه په بشپړه توګه خلاصه شوې او ختمه شوې وه، او بیل پیسو او بیل زیرمې هیڅ امکان نه لري چې یو کوچنک بدلون دی هم په یو ټولنه کې راسي. د همدې عمل د مالی او اداري اصلاحاتو چاري پیل کېدل اړین او مهم و، نو غازی امان الله خان هم د مالی او اداري اصلاحاتو کې پوره کوشش کوي او دغه پروسه چاري پیل کړلې. مالی او اقتصادي چاري شاه امان الله خان د اصلاحاتو د تطبیق په لومړی پړاو کې د ستونزو سره مخامخ و، ځکه د دې تطبیقول لومړی دا چې خلک خپل بېوزله وي او نه غواړي چې مالیات او دا شی دي اورباندې اضافه او یا هم وسپاري وه دولت ته. نوموړي د خلکو د مالیاتو فشار رالږ کړ، له ځمکې څخه د جنس مالیه یې نور په جنس باندې نه غوښتله، هغه یې و نغدو ته واړوله. یعنې دا چې هغه د ځمکې خاوندان چې وه او یا هم شتمنۍ لرونکي خلک چې وه، د هغو څخه یې مالیه نور په نغدو باندې اخیستل، او ټول خلکو پرته د خان او ملک د ملک ته د پیسو د سپارلو څخه هغه کولای شوی چې د مالیه دفتر سره په اړیکه کې سی او هغه تخپل مالیه وسپاري. پاتاسو د سرویو د مالیه د ورکړې د پاره د سرویو محصول په نامه قانوني رامنځته کړ. په اداري اصلاحاتو کې دولت د هر سنه ډیر د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته پاملرنه وکړه او د دغه ملي وحدت ورورولي د افغانستان د خلکو په مساوي حقوقو ولاړو. د اساسي قانون د اتمی مادې سره سم ټول هغه خلک چې افغانستان کې ژوند کوي پرته له دینی او مساوي مسایلو تبع ګڼل کیږي، یعنې ټول یو رقم دی او ټول د افغانستان تبع ده. د دې څخه وروسته کلتوري چارې سیډو د غازی امان الله خان په وخت کې د اساسي قانون د اتشپیتمی مادې سره سم د لیک لوست زده کړه اجباري سوله او ډیر شمیر شونځي په دغه وخت کې پرانیستل سولې. په مرکز او ولایتونو کې شونځیانې جوړې سولې. په پایتخت کې د حبیبې لیسې سربیره د امانیه لیسه هم جوړه شوله په دغه وخت کې، چې لومړی لیسه د فرانسویانو لخوا جوړه سوله د حبیبې لیسه، او دوهم د امانیه لیسه بیا د جرمنیانو په مرسته او کومک باندې جوړه سوله. دا هغه ټول اداري کلتوري اصلاحات و چې د غازی امان الله خان په وخت کې رااله.
د امانی تاریخ د اصلاحاتو په برخه کې پر دې سره پوښو چې د امان الله خان له لوري دا اصلاحات نه یوازې اداري نظم رامنځته کړ، بلکې د هغه قانوني اصلاحات د دې لامل شول چې ټول افغانان د قانون په وړاندې یو ډول حق او مکلفیت ولري. له دې اصلاحاتو سره ټول افغانانو ځان د افغانستان مالکان وګڼل.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلې وي او د ښوونځي د تاریخ مضمون په زده کولو کې در سره مرسته کړې وي. نو په همدې تما درسي ساعت همدلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
Vaura la la Anna دس وائی ستوري روڑ ما مکتب تزم مولا